سلامونه ستړي مشي د مازیګر څلور بجې تاسو مخه کلاسه د رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د خبر پښتونخوا په کورم کې د شیا او سونیا ترمنس د سمکه پر سر پر نخته کې د وژل شوو کسانو شمیر شلو تنو ته ورسید وختي چارواکي وایي تر اوسه په دې نخته کې شل کسان وژل شوی او تر یو سل افیا نور ډیر ټپیان دي د سمکه پر سر د هلانجا د جولای پسلر وشتمه د کورم په مشهور سیمه کې د مدیګي او مليخي لوکلو ترمنس هغه محل پیل شو چې د افیا جریب انتقالي سمکه پر سر تلنجي هوارول لپاره چرګر دا سربیا ټلویزیون پرین شنبه ویل چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې ډېر شتنه افغان او نیپالی پناه غوښتونکي ټپیان شوي دي. د راپور له مخې له دریو تنو پرته چې په روغتون کې پاتې شول د نورو ټپونه برسېرن وو او ژر له روغتونه رخصت شوي دي. دا پیښه د جمعې په ورځ بیلا پانلاګا ښار ته نږدې په لویه لار کې وشوه. سربیا لویدیځ اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په لار کې ده. په 2023 کال کې نږدې سل زره پناه غوښتونکي د سربیا له لارې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته تیر شوي وو. د بلوچستان یالت په چمن کې د پای ته رسیدلې پرلت ویاند وایي چې حکومت له دوی سره له کړې ژمنې په شا شوی دی. په چمن کې زرګونو کسانو کبه نهه میاشتې د پاکستان د دې پرېکړې په اعتراض کې پرلت وکړ چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره یې د پاسپورټ او ویزې لرل لازمي کړي وو. تېرونی پاکستاني چارواکو وویل چې د چمن او سپین بولدک اوسیدونکو ته د پخ آپشن اجازه ورکړل شوې چې په افغاني تذکیرو او پاکستاني شناختي کارت تګ راتګ وکړي. خو وړمه ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان دی ویل چې د پاسپورټ او ویزې د لرلو په اړه د پاکستان د حکومت په پرېکړه کې بدلون نه دی راغلی. د پرلت غړو پرون ویل چې یو وار بیا پرلت پیلوي او تر هغو دوام ورکوي چې غوښتنی ومنل شي. دا چین دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد د جنوب ختیځ په یو سیاحتي سیمه کې د یکشنبه د ځمکې ښویدو له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. دغه پیښه له شدیدو بارانونو او د ګیمې په نوم سوی توپان وروسته رامنځته شوی ده. د راپور له مخې په شانګهای کې هم یو تن د ونې د لوېدو له کبله پرون مړ شوی دی. دا پیښه په ظاهره د توپان له کبله د رامنځته شوي باد له کبله شوې ده. او په مالی کې د وسلوالو ډلو یو ائتلاف پرون ادا کړی چې د الجزایر پولې ته نږدې لسګونه حکومتي سرتیري او د واګنر ډلې روسیا جیران وژلې دي. په ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې دا څو سپین پوسته کسانه او د مالی د سرتیرو جسدونه ښکاره چې ویجاړ شوو موټرو ته نږدې پر ځمکه پراته دي. د شوټر پرس خبرې اژانس د راپور له مخې د مالی پوز تر دغې ده یو ورځ مخکې ویلي وو چې دوه سرتیري د سخت دریځو په برید کې وژل شوي ولس نورو ټپیان شوي دي. پوز ادا کړی وو چې ځواکونه یې نږدې شل وسلوال وژل دي. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالبه اوریدل شئ. په کابل کې د اروپای ټولنې استازولۍ خبر درلود چې په افغانستان کې د اوبو کړکیچ مخ په خرابېدو دی. بل پلو بیا خلک شکایت کوي
بې وخته باران هم وشو کښتو ته فایده مونه رسوله. بیا په زم دې کې بیا بې وخته بارانو سره سیلابونه هم راغله او فعلا چې غږېږم د زور نه پورته ګرمي ده.
دا چې اقلیمي بدلون په افغانستان څومره اغېز کړی او په افغانستان کې څومره خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي وړاندې په دې اړه څو زیاته لرو. میدان وردګو ته به هم مور شو چې په لومړي ځل هند ته د زردالو ګیلاسو صادرات یې پیل کړي دي. دا چې په افغانستان کې د میدان وردګو زردالو په کمې وړتیا درلودو سره ډېر شهرت لري په دې اړه به هم درته څو زیاته لرو. نن د تور زیړي یا زیړي نړیواله ورځ ده.
اوس مې سترګې مې زیړې دي. غوښه مې توره غوندې واوري. ټول بدن مې خارښ کوي. یاره په دې حال خو دا په دې حال یعنې زه هېڅ شی هم نشم کولی. همداسې بس ټوکې ما
د دې سره بیره په پښتونخوا کې به کورمې ته هم مور شو او همدارنګه نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. نور مسالې به مشتمل تیا مو
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو فريده سيال د شفيق ار د تخنيکي چارو په سمبالښت قرباني يو په کابل کې د اروپي ټولني استازولي خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د اوبو کړکیچ مخ په خرابېدو دی. د استازولي د اوبو د خوندیتوب د عمومي کمپاین په اډوینه کې ویلي چې وچکالي د هوا ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو تر ټولو ارزښتناک سرچینې کوخي. په ورته وخت کې اوس مېر افغانان چې په افغانستان کې د اقليمي بدلون وروسته څپې سخت ځپلي وای چې باید په دې برخه کې خپل مسولیت ادا کړي. تفصیل حدیث پردیس نور.
په افغانستان کې د اقليمي بدلون په اړه د اندېښنو په دوام په کابل کې د اروپي ټولنې استازولۍ خبرداري ورکړې چې په دغه هیواد کې د اوبو کړکیچ مخ پر پراخېدو دی. د استازولۍ د جولای د میاشتې 28مه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې وچکالي د هوا ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو ارزښتناک سرچینې لږ وخت سره مخ کړي. اروپي ټولنې هغه عمومي کمپاین ته چې د ټولنې د اوبو د سرچینو خوندیتوب لپاره پیل کړي په اشاره سره ویلي چې ټول باید په ګډه د راتلونکو نسلونو لپاره خپل سیندونه، جهیلونه او د ځمکې لاندې اوبه خوندي کړي. دغه ټولنې د غراز ویلي چې په ګډو هڅو کېدای شي چې د اوبو له ستونزو خوندي افغانستان او نړۍ ولرو. اروپایی ټولنې د طبیعت څنګه کولای شي موږ د سیلابونو وچکالۍ څخه وساتي په نامه په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته کیدونکو احتمالي خطرونو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اقلیمي بدلون روسي څپې افغانستان هم له جدي ننګونو سره مخ کړی دی. په وروستیو څو میاشتو کې افغانستان د پراخې وچکالۍ، وژونکو زلزلو، سیلابونو او ګڼو نورو طبي آفتونو شاهد و. د تیرو دوو اونیو په موده کې سخت اورښتونو، سیلابونو او طوفان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه ننګرهار کې پراخه مرګ ژوبله او مالي زیانونه اړولي دي. که څه هم په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د روسي څپې له کبله د رامنځته شوي مرګ ژوبله ویجاړۍ په اړه بیلابیل ارقام وړاندې شوي، خو تیرونۍ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي و چې د تازه ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له کبله په افغانستان کې یو اویا کسان مړه شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون څپې سخت ځپلي او په دې اړه اندېښمن دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي نومان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
غمجن و چې دا سکل کال به سره هم راسي، خلکو کښتونه للمې کې پاتې وو، په وخت باندې بارانونه وشو، باران وشو، بیا بې وخته باران وشو، بیا بې وخته باران هم وشو، کښتو ته فایده مونه رسوله. بیا په زمده دې کې بیا بې وخته بارانو سره سیلابونه هم راغله، او فعلاً چې غږېږم د زور نه پورته ګرمي ده.
د پروان ولایت اوسیدونکی حیات الله صدیقي د پروان ولایت اوسیدونکو حیات الله صدیقي وایي چې ورستۍ ورښتونو په دغه ولایت کې د سخاک د اوبو زیرمې تخریب کړي او خلک لړی ستونزو سره مخ دي.
بارانهای اخیر د سطح منطقه باز
په سیمه کې ورستۍ
ورښتونو
د خاغلی صدیقي په خبره کې څه هم د طبي آفتونو پر وړاندې بې وسه دي، خو ټینګار کوي چې د اوبو د استعمال په برخه کې باید خلک هم خپل مسئولیت ادا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په وروستیو کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښونو سره مخ دی او د اقلیم د اغیزو د کمولو لپاره لازم چمتووالی هم نه لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته. وزداز در ری خبرونی تلویزیون ساعت دوام لري د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپوندو نه 35 متر او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12.9. ورمشو خیبر پختونخوا ته د کورمې په فرقیز تاوتریخوالي کې د وژل شوو کسانو شمېر شلو تنو ته رسیدلی دی. روغتیا چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په کورمې کې په روانو فرقیزو نښتو کې وژل شوو کسانو شمېر شلو تنو ته او د ژوبل شوو کسانو شمېر تر 170 ډیرو ته رسیدلی دی. دا نښتو زیاتره ټپیان د پاڼه چنار مرکزي روغتون ته لیږدول شوي دي او د دغه روغتون د مشر په خبره باندې چې د دوی ژوبل شوو کسانو نو درملنه روانه ده. تفصیل په دې راپور کې اورو. پاسیمه کې د ازادي رادیو د مشال برخي خبريال تاریخ ورکسي وای د کورمه په پښور سیمه کې د مديګي او مليخي لو کلو ترمنز د زمکه پر سر پیل شوې لانجه د بلشخيلو خورکلي صدې سنگيني سپینشګي او پیواړه ترسیمو رسیدلې ده. معلومه نه ده چې دا نخته چا پیل کړي، خو د سیمې د خلکو په خبره د دوه کورنیو ترمنز د زمکه پر سر لانجه راپورته شوې ده. د مليخيلو کلی اوسیدونکو حشمت علي د جولای پاتل رښتمه مشال لري تو ویلی وو په بشوره کې د یوې جرګي پر مهال دا بیا جریبه انتقالي زمکه د لانجې د هواري پر مهال د زی وشوي چې لکبلې نه خطر منست شو. دا پاره چیناره د رختون مشر میر حسین جان پرون شنبه د جولای و وشتمه مشال لري تو ویلی تر اوسه په دې نه خطه کې 44 کسان مړه او لسلو ډیر نور ټپيان دي. د حسین جان په خبره د دې احتمال شته چې مرګ شوبله لوړه شي. پاسیمه کې د مشال لري خبريال طریقه ورغځي وای سیمه تاله هنګو د مشرانې و جرګه د جولای په 15 وشتمه ورغلی و چې د دواړو خو ترمن سوله وکړي، خو په خبره د دې مشرانو حڅیت روسا ناکامی دي. دا ورغځي په خبره د څلور ورځېنی جګړې د کورمی اوسیدونکو کله لري ستونزو سره مخ کړی دي.
موبایل انټرنیټ سرویس هوس هم چکم دي، اغا معطل دي او دفترونه بند دي، دغه شانت چکم دي، بازارونه بند دي او په کورونو کې د خوراک سکاک او د شنو د غشان د نور ضرورتونه چکم دي، اغه امیر غلې نو خلکو ته ډېر زیات مشکلات مخې ترغلي دي د جګړې د وجې.
په بشهره کې تر دې وړاندې هم څوزلې د زمکه پر سر شخړې رامنځته شوې وي. په سیمه کې د شیا او سنی وګړو ګټ میشت او د زمکو پر سر لانجې اکثرا په فرقیزو تاوتریخوالي وړي. د خیبر پختونخوا صوبې حکومت روسا د کورمی د جګړې په اړه رسمن څه نه دی ویلي، بل پلو په پیښور کې د ځکونکو سازمان په کورمی کې د جګړې د درولو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان مشر حسن رضا پرون شنبه مشال رادیو ته ویل یو شمیر هغه ځوانان چې په پیښور کې زده کړې کولی په کورمه کې د جګړې لکبل خپل کورونه او سیمو ته نشستنې دلی. د هغه خبره زموږ د سیمې خلک هم غواړي، خو معلومه نه ده چې دا جنگونه څوک جوړوي. د جګړې لکبل ټول لارې بندې دي او هغه کسان چې پیښور ته راغلي وو تل د په هوټلونو کې اوسېږي او پیسې خلاصې شوې او بن پاتې دي. حکومت د لارې خلاصې کړي یا د هلیکوپټرو یا نورو لارو د خلکو ستونزې حل کړي. په 2000 کال کې د کورمه په بشهره کې د شیا او سنیانو ترمنځ په نخته کې په لسو کسان مړه او ټپین شوي وو. د غدوارو خو په 2000 کال کې په امریکایي یو توافق لاسلیک کړ چې په کې ویل شو په کورمه کې به د ځمکې هر لانجه د جرګول لاره حل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
لا میدان وردګ ولایت څخه په نومړي ځل هند ته د زردالو او ګیلاسو صادرات پیل شول. د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت یو شمېر حاصلات هند ته لیږدولې دي. د میدان وردګ ولایت ځایي بزګران هند ته د دوی د حاصلاتو د انتقال په اړه خوشاله دي، وایي باید دغه لړۍ جاري وساتل شي. ورزو تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
زه د افغانستان دفاره یو لاسراوړنه بولم د زراعت په برخه کې. او دا یو ډېر
د میدان ورده ګولایت یو بڼوال او بزګر رحمان ګلو چې هین هیواد ته دغه ولایت د میوه په صادراتو خوشحالي څرګندول دی وایي.
زه د افغانستان دفاره یو لاسراوړنه بولم د زراعت په برخه کې. او دا یو ډېر نیک کار سره مثبت کار سره کې دغه سي نور هم موږ نور هیوادو ته دغه سي صادرات ولرو نو دا به موږ د فاره ډیر بهترین کار وي. اسلامي امارت نم غوښتنه ده چې موږ د بزګرانو لپاره او هغه کسانو لپاره چې زحمت باسي پرمونه کوي او باغونه کې زحمت وباسي د غو د فاره مناسب جهانی بازارونه پیدا کی ترسو پر زمون هیوادوال هغه کوم زحمت وباسي هغه سماره پلاس راوړي.
محمد ولی بیا هم دغه ولایت یو بل بزګر دی چې د هم ورته احساس لري.
صادرات د خارج تشي مسد شایب د خور غریب د پوره قیمت پیدا کو او خو په پاکستان ته بل خاطر په ننګای قیمت د بوس په بایت ل بوس په ان شاء الله دا د ټولو د پوره د ډیر غټ اختهار د ان شاء الله چله تجار د پوره د مشروان د پوره د حاصلات ول د پوره ټولو ته دا ان شاء الله نیک بختی ده ان شاء الله خدای پاک د نظم ته پی کار ان شاء الله الحمدلله.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري رئیس ادریس حنیفی وای دی په لمړي ځل هین هیواد ته د زردالو او ګیلاسو صادرات پیل کړی دي. نو موري وای لدی وړاندې د غولایت حاصلات گاونډي هیواد پاکستان ته انتقالېدل چې اکثره وخت به بزګرانو پکښ کې کم ګټه او ان کله کله تاوان کاوه.
په میدان وردګو ولایت کې لاله الهام سخ کال د میوه حاصلات نسبت نورو کلونو ته ډیر ښه دي. او سخ کال لاله الهام د لمړی ځل د سي له میدان وردګو ولایت څخه د هند هیواد د زردالو او ګلاسو صادرات موږ له میدان وردګو ولایت څخه لرو او دا پروسه یې تازه شروع شوې ده. مخکې خو پاکستان هیواد ته صادرېدل او دا لمړی ځل د سي هند ته صادرېږي.
میدان وردګ ولایت په مړو زردالو او ګیلاس مشهور ولایت دی. که څه هم ځای بڼوال او بزګران هند ته د دې د حاصلاتو په لیش خوښ دي، خو له دې ټولو سره سره دوی د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د نباتي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دوی ورسره همکاري وکړي. بڼوال او بزګر نظرګل چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي دی وایي
مونږ په دې باره کې مونږ له دولت یبدا توقع لري چې د دې زراعت په بش کې د امراضو د دوا په حساب باندې د کودو په حساب باندې د دې ته خلکو ته دا ټریننګ ورکړي چې کوم وخت کې تاسو کوم دوا استعمال کوي یا کود په کوم وخت کې استعمال کوي.
دا یادونه ورده چې هند ته له میدان وردګو ولایت څخه د زردالو او ګیلاس حاصلات پر داسې مهال ځي چې د پاکستان حکومت خپل هیواد ته د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو په صادراتو باندې تعرفې لوړې کړې دي. پاکستان هر کال د تازه میوو او سبزیجاتو په وخت کې په بیلابیلو پلمو او دلایلو له افغانستان سره خپلې پولې تړي او د صادراتو مخه نیسي چې له امله یې افغان سوداګرو او کروندګرو ته ډیر زیانونه اوړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه د نور راپورونه هم لرو، خو اوس به ورشو نړیواله موضوع بر واخلو. اسرائیل د نن یک شنبه د لبنان پر حزب الله ډلې د سختو بریدونو خبر ترې ورکړی دی. دا وروسته تر دې چې حزب الله ته په منسوب یو توغندیز برید کې د اسرائیل د نن لکتل لګ دولستن کې ماشومان او دولسنه ماشومان او تنکیز ونان وژل شول. همدا شی با صدال الدین سره په استودیو کې د لودین سپ ستړی بشه کې تاسو یې د دغه خبرداري نور جزئیات راکړي.
او ډیر مننه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن یک شنبه له متحده ایالاتونو څخه بیرته خپل هیواد ته ستون شو او له کابینه سره په ګډه پر دې غور کوي چې د حزب الله بریټ ته څنګه او څه ډول ځواب ورکړي. د روټرز خبری اجانس د راپور لمخې د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالانت د جولان په لوړو کې د پرونی بریټ سیمته ورغلی دی او هلته خبريالانو ته ویلي چې حزب الله ته پر یو پیاوړی ځواب غور کوي. اجانس په لبنان کې د دو سرچینو په حواله ویلي چې تیر شپه هم اسرائیل د لبنان پر جنوبی سیمه یو شمیر بریډونه کړی دي. د اسرائیل پاوس هم د تیر شپې بریډونه تایید کړي او ویلي دي چې په لبنان کې د نن نه د حزب الله اهداف وشته دي. د اسرائیل پاوز زیاته کړي پر حزب الله د دوی د لوړ کچې بریډونه د کابینه تایید ته اړتیا لري. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ کړکې چې روس تر هغه جدي شوی چې حزب الله ته په منسوب یو توغندیز بریډ کې د شنبه په ورځ د اسرائیل تر واک لاندې جولان وړو کې لکتر لګه دولس ماشومان او تنکیز وانانو وژل شول. د پرون ورځې د غبرید د مجدل شمس سیمه د دروس کلی کې د فوتبال پر یو میدان شوی دی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویلي برید د فلق یو ایرانی دولت توغندی په وسیله شوی او په خبره یې دغه توغندی د ایران له ملاتړه برخمنې ډلې حزب الله سره دی. حزب الله تر دې وړاندې د اسرائیل دننه د پوځي اهدافو د پنهکه کولو ادعا کړې، خو د فوتبال پر لوبغالي پرونی برید کې هر ډول لاسترل رد کړی دی. د اسرائیل پاوز بیا وایي معلومات ښیي چې توغندای د لبنان له جنوبي سیمې څخه پر دوی توغول شوی. په سیمه کې دغه وضعیت د ښکېلو یو شمېر اړخونو غبرګونونه هم پارولي. امریکا دغه بریټ غندلی، خو په دې اړه د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې په مستقیم ډول حزب الله ډله نه ده تورنه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیا ویلي له شواهدو ښکاري چې بریټ حزب الله کړی دی. د لبنان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي او په لبنان کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتو ځواکونو مشر بیا د اسرائیل او لبنان ترمنځ پوله کې د لوړې کچې زغم غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی بیا ویلي په لبنان کې د اسرائیل هر ډول پوځي اقدام به بې ساري عواقب ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم ورسو د زیر زیر زیړی پړه باندې چې پټیا غلې وژن کې هم بولی چې زیات وورو د حق قربانیانو خبرې به هم وورو چې په دغه مرزخت دي
کابل کې د انتانی ناروغیو ملي روختون په زیړی اخته ناروغانو ته د هیلو تر ټولو لویه دریڅه همدا مهال په زیړی اخته شاوخوا دیرش ناروغان د همدې روختون پر بسترونو پراته دي
لاس کار کیږي چې په ما باندې دا مرض لګیدل اول خارښت توخه بدن می ټول خارښت کاوه بعد له خارښت نه هغه وسو
دا پروان د کوه حسابي اوسیدونکي وو وسکلان عبد الله د همدی روختون د ناروغانو لډلې دی او په خبره یې ل لاس کلون راهیسه په زیړی اخته شوی
اوس مسترګ می زیړی د غوښه می تور غونډه واولې ټول بدن می خارښت کوي و یا رته حال خو ست په حال یعنی زه هیڅ شم نه سم کولای نه چې بس پوتې ما غوړې د دې شانو بوی ډیر بد را باندې لګي وړلې پرسیږي
عبد الله پسپین زیړی اخته دی چې د زیړی د پنځو اومده ډولونو لډلې یاو دی زیړی خپل یو ډول ناروغي ده چې د هپټایټس په نوم وایروس په وسیله رامنځته کیږي د طالبانو د عامه روغتیا وزارت تیر کال د زیړی نړیوال ورځ په مناسبت ویلي و چې افغانستان کې 1,000,000 کسان په دغه ناروغي اخته دي لدې ډلې شاوخوا شپږ لکه او 80,000 تور زیړی یا هپټایټس بی لري او پاته 3,60,000 نور بیا سپین زیړی یا هپټایټس سی باندې اخته دي د روغتیا وزارت په وینا یوازې شپږ 20,000 افغانان تیر دوه کلونو کې په زیړی اخته شوی د روغتیا نړیوال سازمان وایي په زیړی اخته هر 40 افغانانو کې یو هغه له وخت مخکې خپل تشخیص کوي خو نور بیا په ناخبرۍ کې پر اخته وي چې پر ځان نه پوهیږي او نور ته لیک دی زیړی څو نور ډولونه هم لري لکه هپټایټس ای ډی او ای خو د عامه روغتیا وزارت په وینا افغانستان کې بی او سی یعنی د سپین او تور زیړی باندې عام او نظر نور ته خطرناک دي
لکه ته دا وی په پېښور کې وکړل بیا ته هم نشوله دغه ته نه بیا د ښولم بیا راولم دا ته کابل کې یو ملا وغه ته ورغلم دغه باندې
د میدان وردګو د جګټو لسوالی اوسیدونکو 45 کلن عبدالقهار ل ډیر شکلون راهیسه په تور زیړی اخته دی هغه وایي د موده کې د موضوع او درملنه دواړه کړي خو زیړی لا بدن کې پات دی عبدالقهار وایي خپل به وزله دی یو انتانی روختون کې د تور زیړی وړیا دوا نشته
نو اوس په دې شپخانه کې په کړکه ما دا و ګولې نشته دی هغه کله چې دا و خلاص شي بیا دی په ترازون ته نشي کولای نو بیا زه په دې باندې په بازار کې اخلم هغه په بازار کې هغه ګولایم قیمت دی او دې اقتصادي وضعیت مې بيخي خراب را
عبدالقهار زیاتوي په سیرا کې لورایا د تور زیړی نه نشته خو په خبره یې زیګر ورسوله ولې دی
نور خدا سي نه خانه زنه وینم نه مسترګې دیلې دی او نه مې کومل تاري په کې کړای پکات به دې باندې پیګما چې جون مې یو چیرته چې کینما نو زه تاسو زه یې پای کوم نه شم دې دلای نو ما ته چې کاور کې مې نه تو کل چې کاور کې ما ته ویل چې دا دې مراد ته د جګار دا څه کړای دی لکه دا دی ورک په رګمال باندې وای
د جولای 28 هر کال د زیړی نړیوال ورځ المنزل کیږي او د روغتیا نړیوال سازمان سږ کال اوس د اقدام وخت شعار د غوړځ ته غوړه کړی دی د دغه سازمان د معلوماتو لمخې په نړۍ کې په هر 1.5 ثانیو کې یو کس د زیړی اړوند ناروغي لکه بلمري او په وینا یې د دغه ناروغي د ښې وقایې تشخیص او درملنې لپاره باید ګړندی ګامونه پورته شي د دغه سازمان د معلوماتو لمخې د مهال په ټوله نړۍ کې څه باندې 3.5 میلیونه کسان په زیړی اخته دي هر کال تر 1.3 میلیونه کسان مري او څه باندې 2 میلیونه نور پرې اخته کیږي د انتانی ناروغي متخصص فرید الله عمری وایي د زیړی هر بڼه خطرناک کېدلې شي خو په خبره یې کې په وخت ورته پام وشي درملنه یې کیږي
یعنی کې د زیړی هر ډول په چوي چې شخص مصاب کړی وي که چیرې د پاملرنه ورته ونه کی یعنی خپل درملنه په خپل وخت تر سره نه کی او هغه درمل چې ورته توصیه کیږي هغه منظم نه خوري نو په دغه ناروغي خطرناک ناروغي او وژونکې ناروغي هم کیږي پاینده کې او اې دې ترڅنګ د هغه بابېړې او اختلاطات لامل کې د شي دغه ناروغان چې په زیړې باندې اخته دي چې خپل ژوند د لاس ورکي. خو په هغه صورت کې چې د هغه زیړې چې لري که هر ډول وي په عوام اصطلاح که تور زیړې وي یا سپین زیړې یا زیړ زیړې که چیرې دی پاملرنه ورته کوي بیا په هغه صورت کې دی ښه کیږي، هیڅ ډول مشکل د روغتیا او صحت نشته.
د زیړې یو شمېر پېښې اوږدمهاله وي او دا چې د ځینو انسانانو وجود ورسره سمه مبارزه نشي کولی نو بابېړي یا د بیا راګرځېدو حالت ته ځي. د زیړې ناروغي ساري ده چې له ناروغ انسان څخه بل ته د جنسي اړیکو، د پچکارۍ، د شریکو ستنو او یا هم د ګیرې د چړې یا د غاښونو د برس په ګډون له نورو مشترکو توکو انتقالېدای شي. د زیړې د مخنیوي تر ټولو ګټوره لاره درې دوزه واکسین او د شخص احتیاطي تدابیر دي. د روغتیا نړیوال سازمان هوډ کړی چې تر 2030 کال پورې به نړۍ کې د دغې ناروغۍ ریښې وچوي، خو دوی دغه هدف د هیوادونو په کوټلو او جدي اقداماتو پورې مشروط کړی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
تاسیس مخه کلا ساده رادیو ناوری وستا ساده رادیو خبرونه صدر وش ساته دوام لري د سار لشبګو د مخام ترشبګو په لاندو څپوندو نسی وش 25 متره د مخام لشبګو د سار ترشبګو په منځنی څپه دو لشبګ نوی پښتو خبری مجله هم دلته پایت رسیدي. په دوه منی مې کې درته و مورس خبرونه لرو.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی وی متفاوته زاویه د پیښو د شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و میورسته محرک علیکم. نن خبرې کې چې خلک جر تجارت تقودونه اخیستل غواړي، خو یو امریکایي مېرمنه په یو سلو څلور کلانې کې هم لکاره تقود اخیستلو ته تیار نه ده. د ولاړو بوله داسې ډنډ او جهیل نه مهم خبروم چې د موسیقي ډک आवाजونه کوي. د دې هم خبرې کې چې نور به له فلمونو ورآخوا په حقیقي نړۍ کې هم د دښمن د وژلو لپاره مرمۍ نه بلکې لیزر بیم کارول کیږي او په دې لړکی برېټانیا داسې ماشینداره جوړ کړې ده چې د لیزر وړانګو په مرسته هدف لمنځه وړي. یو ډزې د چایو لوی پیالې ارزانه ده. خو تر هر څه لمړی ورګرځو د تھیری و نه د مهمو سیاسي پیښو سرټوپو ته. د فضل الرحمن په سترو افشاګریو د طالبانو چپه خوله تقریبا ټولو طالب چارواکو تیرونه ویناوې لرلې، خو یو هم یاد نه کړ چې فضل الرحمن هم چیرته څویلې کنا. فضل الرحمن یاد کړی طالبان په نوی نسل کې د پاکستان د مينې زیاتونکې تعلیمي نصاب جوړي.
امارت اسلامي چې کړه راغی د خپل پاکستاني راځي او د پاکستان موافق خلک وږي او ته په خپل معاشره کې په خپل سوسایټي کې مشکلات راځي. دې هغه ته منسوبه جوړه کړې چې موږ په داسې یو نصاب تیارو چې هغه نصاب په سکولونو کې موږ بچو ته وایو او هغه نصاب موږ پاکستان ته نږدې کړو.
د مولا فضل الرحمن سرګندونې د افغان وجدان لپاره رښتیا یو ټکر ورکوونکی بیان. دا به ډېر خطرناک وي چې د افغانستان په ملي تعلیمي نصاب کې څوک د یو بل هیواد د تصویر د ښه کولو په خاطر لاس وي.
دا د طالبانو لوی ملي خیانت وی چې دغه دور د دلی زوري دلی کړي دلی ولس پر وړاندې تر سره کی. طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نشي، دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان پاکله تر سره کړي.
د افغان پاک بیرغونو د توهین جنگ، پاکستانیان د فرانکفورت د پیخي په خبرګون لا هم افغان ملي بیرغ ته سپکاوي کوي. خو د پی ټی ایم سرچینې وای د فرانکفورت پیخه خپل د افغانانو د نوم بدل لپاره پاکستاني دسیسه و.
خو دغه ظالم جابر اسد په هیڅ وخت په هیڅ صورت باندې افغانان د ساو چوت نه پرېږدي چې افغانستان دی خو د اختیار خودخواه خپلواک یو آزاد افغانستان دی.
دې ټولو کړنو ته په کتو موږ دا ویلی شو چې دا کار کاملا یو دستوري عمل و. په دې کار کې خپله پاکستان لاس درلود او دغه کسان چې په ترانکوټ کې د پاکستان له سفارت څخه د پاکستان بیرغ راکته کړ
په دواړه لاریونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کو چې د منګه د لاریون د مخه ونیسي خو دوی په دې باندې ونه توانېدل. په اولنی لاریون کې به تاسو یو ویډیو کلپ کتلی و چې د دوی کونسلر په یو بوټ باندې لګېږي. دې نه مخکې چې دغه د بوټ وار وسي د دوی کونسلر راغی ودرېد او دا خبره یې وکړه چې نه یوازې ګیله من وزیر موږ په شهادت رسولی باید ټول پښتانه قتل سي. بیا هغې نه پس د دې اوبو وار وکړو ځوانان راغله دی په بوټ باندې وشتو.
د لوګر د میسینک کان پر ځای د سړک د کار پیل. طالبان وایي د دې پروژې کافی وخت ضایع شوې